السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی خو بې ساري بریا. افغانستان په 130 منډو سکاټلند ته ماته ورکړه. فوټبال کې بیا بحرین ته د افغان تنکیو لوبغاړو سفر لغوه شوی. اروپایي ټولنه وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اړمنو افغانانو ته مرستې رسیږي.
افغانستان په هکله لکه څرنګه چې پوهیږئ غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار واوسو چې زموږ مرستې ته اړتیا لري.
او کندوز کې د خولیو او چادریو بازار تود شوی.
مخکې دا بند و او چې امارات راغلي دا خولې لږ زیاتې شوي دي، زیاتې په سر کې.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکو دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. ولکه افغانان سږ کال له خپلو مینو بې ځایه شوي او د سپین بولدک لاره له یوې ورځې خلاصېدو وروسته بیرته بنده شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندوی وانګ وینین پرون تر دې لیدو کتو مخکې وویل
د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم د مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په بلنه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د اکتوبر په 15مه او 16مه د دوه ورځني سفر لپاره په دوحه کې وي. د دې سفر په لړ کې به وانګ یی د طالبانو د سرپرست حکومت له یوه پلاوي سره هم وویني.
在多哈期间，王毅国务院将会见阿富汗塔利班临时政府代表。
چین په کابل کې سیاسي ماموریت هم فعال ساتلی او سفیر له دې وړاندې هم د غلطاله طالب چارواکو سره کتلی دي. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا د راپور له مخې دا شمېر کسان د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل پرونی راپور کې ویلي ډېر کسان د سختې بې وزلۍ له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو اصلي مینو ته بېرته ستانه شي. د راپور په داسې ورځ خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې ادارې په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر روان ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د کموالي له جدي ګواښ سره مخامخ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کيري سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې ولیکل د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د زرغون منځني ختیځ طرحې په نوم کانفرانس په څنګ کې وکتل. عمران خان له افغانستان سره د مثبت تعامل د غوښتنې په ترڅ کې د افغانانو د سوکالۍ لپاره د افغانستان د شتمنیو پر آزادېدو ټینګار وکړ. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه، پرون زرګونه کسان او موټرونه د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي. په وروستیو کې پاکستان د تورخم او سپین بولدک چمن لارې د مسافرو او بربري موټرو پر مخ د څو اونیو لپاره وتړلې، خو د تورخم دروازه یې تېره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له سفر سره هممهاله پرانسته. افغان سوداګر او باغداران وایي چې د پاکستان له لوري د لارو د بندېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو تاوان کړی دی. څرګنده نه ده چې د سپین بولدک لار پرون ولې بیرته بنده شوه. او د ازبکستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس زین الدین نظام حاجیف د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت میرزایف په 100 کې تر 80 زیاتې رایې ګټلې دي. د ده په وینا د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیرو خلکو رایې وکارولې. د اسلام کریموف لمړینې وروسته شوکت میرزایف د ازبکستان واګۍ په لاس کې اخیستې. سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم څلورمه او د اکتوبر 26 نیټه ده. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لومړنۍ مسابقه په خورا لوی توپیر سره وګټله. افغانستان چې پچه ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سکاټلند ته 191 منډې هدف ورکړ. ګڼو افغانانو پر دې بریا خوښي څرګنده کړې او د خوښۍ پیغامونه یې ورکړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې اورو.
افغانستان د نړیوال شلوره جام خپل لومړۍ مسابقه په خورا لوی توپیر وګټله. افغانستان چې پچه یې ګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند صرف 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمن بېساری باولینګ وکړ او د سکاټلند 15 مهم لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم څلور وکټونه واخیستل. مجیب الرحمن چې د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د لوبې په پای کې وویل په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو له لورې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ رپېده او پرلپسې تشویق انګیزه ورکړه. تر لوبې مخکې د افغانستان د ملي سرود د ږغېدو په مهال د افغان کپتان محمد نبیل سترګو اوښکې وبهېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک د سکاټلند په وړاندې په ډېر توپیر بریا له دې کبله مهمه وبلله چې سکاټلند په لومړي پړاو کې درې واړه سیالۍ ګټلې وې او په ښه روحیې د دې مسابقې لپاره میدان ته راوتلی و.
سکاټلند له دې وړاندې په مخکې سیالیو کې درې پرلپسې لوبې ګټلې وې، اما خوشبختانه چې افغانستان ورته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې د افغان لوبغاړو روحیه ډېره ښه ده، لوبغاړي په ډېر ښه پلان سره ولوبېدل او سکاټلند ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړله. انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله وشي کولای چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړي.
ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې بری خوشي ښکاره کړې ده. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته په لوبغالي کې یوه نندارچی وویل
سکاټلند هغه لوبډله وه چې په ورلډ کپ کې د ټول لوبې خپلې ګټلې وې، افغانستان ورته ماته ورکړله او د بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي.
یوازې ښه باولنګ نه و، بلکې تر هغه مخکې ښه بیټنګ مرسته وکړه چې افغانستان دا لوبه په 130 منډو وګټي. حضرت الله ځاځي او شهزاد محمدي هر یو 44 او 22 منډې وکړې. ورپسې رحمان الله ګربس 44 منډې وکړې، خو تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زادران وکړې. د په 40 توپونو 9.5 منډې وکړې. د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال او د کرکټ د چارو شنند متیولا عابد بیا وایي چې دا لوبه د افغانستان لپاره له دې کبله هم ډېره مهمه وه چې د کرونا د اوبا له کبله له یوه اوږده ځنډه وروسته د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته د مسابقې او مینوالو ته د کرکټ د نندارې زمینه برابره شوه.
هر لحاظ نه افغانستان ټیم خو وځلی دو د نړیوال چم ډېر ښه پیلې وکړو. اسکاټلند ته دوی پخوا هم په 2015 کې په یو ورځني کرکټ نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه، دا ځل بیا ماتې ورکړې په شارجه کې. او غټه خبره د دې لوبو د افغانستان دغه ملي بیرغ ځل رپېدل او ملي سرود اورېدل مینهوال ډېر ارمان و چې کله به خپل دغه حالاتو نه پس دا ارس اوري ګوري به نو ډېر ورته خوشحاله هم شو. په سترو کې وخت کې هم راغلی نو کرکټ رښتیا څنګه چې نبی وایي د افغانستان د ولس د خوشحالۍ یوازینۍ وسیله ده.
ښاغلی عابد په عین حال کې وایي چې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان لوبه یو اړخیزه وه او د 130 منډو په توپیر برای د افغانستان د ټیم لپاره یو ریکارډ دی. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې جمعې په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. پاکستان د یکشنبې په ورځ هند ته په 10 ویکټونو مات ورکړه.
په نړیوال شلوریز جنگ کې مو د افغانستان د لومړنۍ بریا په اړه راپور واورید، خو د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو کم عمر لوبډله ونتوانید چې بحرین ته سفر وکړي. بحرین کې د آسیا اتلولي مقدماتي سیالي کیږي چې افغان لوبډلې د ګډون په موخه ورته تمرینات هم کړي وو. لوبغاړي وایي د سفر لغوه کېدو یې روحیه ځپلې. دا چې د سفر ولې لغوه شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون تازه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې بحرین ته له 30 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډلې سفر لغوه شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د وروستیو ناسمو شرایطو له امله د آسیا اتلولي لومړنیو سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته د افغان له 30 کلونو کم عمره لوبډلې د استولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبرۍ له هڅو سره سره دا سفر د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لولوری لغوه او په دې سیالیو کې د امید لوبډلې حضور پاتې سن. په دې خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک ملي کمیټې او په کابل کې د قطر سفارت په همکارۍ دوه ته د افغان لوبډلې د سفر په اړه د تخلیه او ژغورونکو الوتنو سره همغږي شوی وه، خو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د سیالي د ترسره کولو د قوانینو له مخې او د بحرین پر وړاندې د افغان لوبډلې د لومړنۍ لوبې ترسره کولو لپاره د نه رسېدو له امله چې دا لوبه باید نن ترسره شوی وای دا سفر یې لغوه کړی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وسنی وضعیت په اړه د اندېښنو په څرګندولو سره وایي چې د دغو سیالیو د ترسره کولو او بریا لپاره یې نږدې 15 ورځې سخت تمرینات وکړل، خو د دوی په خبره ټول زحمتونه یې حفظ ول. امان سرداری چې له 30 کلونو د کم عمره فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړی او د پروان ولایت دی وایي د دې سفر له لغوه کېدو وروسته د ملي لوبډلې لوبغاړی له روحي پلوه سخت ځپل شوي دي.
سفرای ممکن می بود که ما بتونیم با امیدی به مردم امیدی به
دا سفر د دې لامل کېدای شوای چې موږ خپل خلکو او لوبغاړو ته دا هیله بخلی وای چې د افغانستان د فوټبال لوبډله بیرته عادي حالت ته ستنه شوه. خو د دې سفر په لغوه کېدو ټول لوبغاړي سخت خواشین شول او روحیه یې له لاسه ورکړه.
هیله زیات شوه، خیلی مایوس کننده است، بازیکنان خیلی ناامید، روحیه خوبی ندارن.
په ورته وخت کې ناصر چې په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر له نیمروز ولایت څخه راغلی و آزادي رادیو ته وویل
مازی وی مشکلات به ایز قدر را آمدیم از این ولایت دو
مک 15 ورځې زحمت وویست او تمرین مو کړ. د ټولو ولایتونو لوبغاړي کابل ته راغلي و چې په دې لوبو کې ګډون وکړي، خو متاسفانه بریالي نشو.
جلسه ما تمرین داشتیم ایز قدر ما زحمت کشیدیم، زحمت ما حق ما را کمید.
د سفر لغوه کېدل او د آسیایي اتلولیو په مقدماتي لوبو کې د 30 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې نه ګډون د افغانستان د سپورت او د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. د رزمي لوبو لوبغاړي احمد ولی هوتک آزادي رادیو ته وویل که په داسې حالاتو کې له ورزش ملاتړ ونه سي په افغانستان کې د ورزش راتلونکی به له ننګونو سره مخ سي.
دې ورزش هغه فعلا چې قسم توجه کې به ورزش هست یا به ورزشکار هستن اگر به قسم باشه ما اندې
ورزش که ورزشکارانو ملاتړ وشي د ورزش راتلونکی به ښه وي، خو که وضعیت داسې دوام وکړي د ورزش راتلونکی به په افغانستان کې له ستونزو سره مخ شي.
ولې فعلا که دا کدام وضعیت هست دې وضعیت متاسفانه اندې ورزش افغانستان خوب نمیبینم.
په ورته وخت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی انوش دستګیر تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ټاکل شوی چې د پروګرام له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو د جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره په دوبۍ کې له سنگاپور لوبډلې سره یو دوستانه سیالي وکړي. نوموړي ویلي چې د دغې لوبې لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټول امکانات په واک کې لري او باید زر تر زره د تمرینتی کمپونو او رسمي لوبو لپاره عملی کارونه هم پیل کړي. و مغختل په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو او د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو جواب نسوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو لنډیز درته خبر کړو.
بریتانیوی انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو له پلاوي سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې پر پلان مطلب خپور کړی. وړاندې په مطلب کې لولئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي له خپل مل پلاوي سره نن سه شنبه په قطر کې د طالبانو هیئت سره ګوري. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې هم د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله کړي چې دغه سفر کې به په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت پر مسایلو خبرې وشي. تر دې مخکې چینی چارواکو د جین په ښار کې د طالبانو له مشرانو سره هم لیدلی وو. ورسپانه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وانګوین له خولې وایي چې چین د افغانستان د یو گاونډي پخوانی شریک او دوست په توګه تل غوښتي چې په افغانستان کې ستونزې د خبرو له لارې حل او فصل شي. په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا به د چینایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وي چې د دواړو لورو د رهبرۍ په سطحه ترسره کیږي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل اخیری غنډه کې په افغانستان کې د اروپایی ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام په تړاو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی چې اروپایی ټولنې پریکړه کړې چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل استازي ته یو ډیپلوماټیک دفتر پرانیزي. د مطلب په دوام کې راغلی چې اروپایی ټولنه په دې اند چې په افغانستان کې له طالبانو سره د محدودو اړیکو پالل اړین دي تر څو طالبان پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو لپاره پامن پټنځای بدل شي. اروپایی ټولنې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خوندیتوب وشي او په دغه هیواد کې د بشري بحران مخاوني ولشي. اروپایي ټولنې د جیشل یا د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي لرونکو هیوادونو د غونډې په لړ کې افغانستان ته د یو میلیارد ډالر مرسته ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې دا هم ویلي چې دغه مرسته به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي او د خیریه سازمانونو لاله به پر خرکو وویشل شي. اوس فاینانشل ټایمز ورسپانه وایي چې اروپایي ټولنه اړمنو خلکو ته په شفاف ډول د دغو مرستو د ویش په اړه اطمینان نه لري. ورسپانه دا هم ویلي چې تیره میاشت د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتان هم کابل ته ولاړل څو افغانستان ته د دغې اتحادیې د نورو ډیپلوماتانو د ورتګ مسله وارزوي. د فاینانشل ټایمز ورسپانه په باور په کابل کې د اروپایي اتحادیې د دفتر د امنیت ساتنې تصمیم لا نه دی مشخص شوی، خو دغې ټولنې ویلي چې د دفتر د امنیت ساتنې مسؤلیت یې د طالبانو نو په غاړه دی.
اروپایی ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدا دوام پیدا کوي. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو دوه ادارو خبرداري ورکړي چې د سږ کال په ژمي کې به درویش میلیونه افغانان د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو درېدا او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د اسمات ساروان پر راپور کې.
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیې ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستانه د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working.
Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقشه نه ده. غواړو چې له هغو افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري، نو په کار د چې له طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرسته رسیږي.
Afghans at risk and to ensure the continued access of humanitarian aid.
د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتو دوه ادارو سژنۍ شمی د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د سږ کال په ژمي کې به نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وای لیوای چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 3 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسؤلیت نشته. په راتلونکو 3 میاشتو کې دا شمیر تر 2 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت ژمی را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هومره دی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرام یې پیل کړی او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په وروستیو کې له افغانستان سره د مرستو په 2 نړیوالو کنفرانسونو کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې، خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دغو مرستو په درو کې یوه برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالرو ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.5 میلیون ډالرو نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه دې بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کندوز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخته ښه ګرم او تود شوی دی او مینهوالي هم په زیاتېدو دي. د کندوز په بازارونو کې اوس د زیات شمیر ځوانانو پر سر کندهاري خولۍ او د نجونو پر سرونو برکې لیدل کېږي. په دې ولایت کې دوکانداران هم وایي چې کاروبار ښه شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان او په ځانګړي توګه په کندوز کې د طالبانو په واکمنېدو سره د خولیو او برکو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی دی او پلورونکي هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي. د کندوز ښار د چپن فروشۍ د رسي یو دوکاندار 15 کلن نصرالله ازادۍ روډې ته وویل چې په دې وروستیو کې د کندهاري خولو او د برقو بازار ښه تود شوی دی.
زمونږ کار سیده بیخي ښه سوی ده. مونږ سیده دا واسکټ دا چادري دا شیان خرڅو نسبت مخکې نه ډېر ښه سوی او چادري فروشات ماشاءالله اوس ډېر ښه سوی ده نسبت نه مخکې نه. اوس خلک ډېر سیده استفاده ته زیاته ده. مخکې حکومت کې سیده کمې خرڅولې او لس دانې، اوس سیده ماشاءالله ښه دي لس 40 دانې خرڅېږي. دا قرار د قصبي خلک دی، دا کلو خلک دی، هر خلک دی راځي سخت ماشاءالله کاروبار پکې ښه ده.
په دغې رسته کې په دوکانونو کې شنې رنګه چادرې زړول شوي دي او بیا دوکانونو ته مخامخ د لختي پر غاړه د تختونو پر سر ډول ډول خولۍ وډل شوي چې د هر لاروي پام ځان ته جلبوي. د چپن فروشۍ د رستې یو بل دوکاندار 25 کلن شفیع احمد هم له خپل کاروبار څخه خوښي څرګندوي.
هغې حکومت کې خرید فروش کم و خولیګانې کمې هغه کېده، اما حتی دا بعد خولیګانې وې چې خرید فروش نه کېدو بندې وې، داسې چکپاینو کې بندېدل. او اوس کله چې خولۍ ازادانه خرڅېږي، خولۍ خرید فروش یې ښه خرڅېږي، له 500 له نیولې تر 300 او 400 پورې خولۍ خرڅېږي. دغه خلک ډېر خولیګانې اخلي، ډېر یو څه ډېر مروج دي، خلک ډېر په سره دغه وجنه ډېر خرید فروش کېږي.
په کندوز ښار کې د برقو او د خولو یو بل پلورونکی 30 کلن عبدالواحد بیا وایي چې د دوی د پیرودونکو ډېره برخه د کلیوالو سیمو خلک جوړوي.
او دا قندرګي خولۍ چې دی مقصد اوس رواجونه لږ درجه استوي دي، قندرګي خولۍ خلک زیات اغوندي. اې دې د خاطر چې اوس امارات راغلي دا مخکې دا بندو، او چې امارات راغلي دا خولۍ لږ زیاتې سوي دي، زیاتې په سر کوي خلک.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د خبرو له مخې چادرۍ او خولۍ د افغانانو د کلتور یوه برخه جوړوي او پر دې سربیره په ټولنه کې د حاکم دودونو له مخې هم زیات شمیر ښځې برقې او ځوانان خولۍ پر سر کوي. د دغه ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی نورالدین مندوخیل چې کندوز ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وایي:
څه دوکان مال مې واخیسته، اوس غواړم چې خولۍ واخلم. دغه
کندارگی خولی
دا حالت شده دا خولی حالت رواج دی او د سوالی که دا خولگانی رواج دی زکه په دغه باندې خولی مخه خوړی دی نو دا خولی چې یو سلاتیا دی دا 1500 یو دا 300 روپی راک او نه ډیره ګران ده
په داسې حال کې په کندز کې یو شمیر دکانداران د برقو او خولو د بازار ښه والي څخه خوښي څرګندوي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې برقو خپل ځای حجاب ته پرېښی و او دغه راز د خولو بازار هم خورا پیکه و خو اوس خولو او برقو یو ځل بیا خپل ځای په بازار کې پیدا کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو سهارنۍ خبري مجلې ته غوږ یې. د دغې خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دوحه کې د چین د بهرنۍ چارو له وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کړې دي. د طالبانو په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي برادر او وانګ یی پرون ماښام سره کتلي دي. د اعلامیه په دوام راغلي چې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به هم له خپل چینایي سیال سره د دوی په ټکو د پیاوړو سیاسي او اقتصادي اړیکو په تړاو دوه ورځنی بحث ولري. ملګری ملتونه وایي سږ کال نږدې 100,000 افغانان بې ځایه شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږونکې ادارې یا اوچا په وروستي راپور کې شوې ده او ویل شوي چې ډیری کسان د بېوزلۍ له کبله نه دي توانېدلي بیرته خپلو سیمو ته ولاړ شي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د چاپیریال لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي جان کیری سره په کتنه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون د عمران خان په قول په ټویټر کې لیکلي د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سره د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې کتلي دي. یو ورځ وروسته لدې چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله پرانستل شوه پرون زرګونو کسان او موټر د دې لارې د بیا بندېدو له کبله منتظر پاتې شول. دا لار د یکشنبې په ورځ پرانستل شوه او ژمنه وشوه چې بیا به نه بندېږي خو پرون د نامعلومه دلایلو له مخې بیرته بنده شوله. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون شوکت میرزایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ. په دې ډول میرزایف به د یوې بلې